ستړي مشه تاسې زموږه کلا ذاتي رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د ایران په پلازمینه تهران کې د تیلو څو لوی چانزایونه او زیرمو اورخستی. د تهران په شمال لویدیځ کې د شهران د تیلو زیرمې همداراس په قدسیه او سوهاناک سیمو کې د تیلو زیرمې او چانزایونه او د کرچ فردس چانزای وشتل شوی دی. د سرل پوز ویلي چې دوی په تهران کې د ایران د سپای پاسارانو ځواکونو اړوند د تیلو څو زیرمې هدف ګرځولي. نن سهار د تهران په اکثرو سیمو کې اسمان له دود او لوګو یو ډاکو. د ایران د بشري حقونو کمپاین دا ډیپوګانې ملکي بللي او اندېښنې ښودلې چې څنګلوري استوګنځایونه او سوداګریزو ودانۍ ته ممکن وروغسیږي. ایران هم بیرته په سعودي عربستان، کویټ او بحرین باندې ډرون بریدونه کړي. سعودي عربستان خبرو کړی چې شپږ ډرونونه نسکور کړي دي. په کویټ کې بیا نړیوال هوایي ډګر هدف ګرځول شوی دی. بحرین کې د سلمان بندر هدف ګرځول شوی چې ورسره د دې بندر یوې برخې وراخیستی دی. نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. افغان نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو محروم دي او د ښځو پر کار هم په پراخه کچه بندیزونه لګول شوي. د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونه ما ویلي مندنې ښیي چې افغان ښځې د نارینهوو پرتله رسمي عدلي مراجعو ته څلور برابره لږ لاسرسی لري. یونه ما ویلي دا توپیر عدالت ته د ښځو کم لاسرسی په ګوته کوي او دا چې افغان ښځې څومره حقونو ته له رسیدو محروم دي. د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي طالبانو د جنسیت پر بنسټ د تبعیض یو سیستم رامنځته کړی او افغان ښځې له داسې ناخوالو سره مخ دي چې ساری په نړۍ کې نه لیدل کیږي. بل پلو د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی یو ځل بیا د افغانو نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو غوښتنه کړې ده. د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ښاغلي کرزی همداراز د ښځو د کار او ټولنیزو فعالیتونو په بیا پیل ټینګار کړی. پخوانی ولسمشر د افغانستان د سولې او پرمختګ په هڅو کې د افغانو میرمنو تاریخي هڅې او مبارزې ستایلې دي. طالبانو د 2020 کال په اګست کې له واکمنېدو وروسته افغان نجونې له شپږم ټولګیو پورته تکړه محرومې کړې. طالبانو په افغانستان کې په ډېری دولتي دفترونو، د ملګرو ملتونو دفترونو او کورنیو بهرنیو نادولتي موسسو کې د ښځو د کار کولو مخه هم نیولې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې لږ تر لږه 2 میلیونه ډالر کانجونی له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو پاتې دي او که تر 2013 پورې وضعیت همداسې دوام وکړي دا شمېر له 4 میلیونه انجونو اوړي. او هندستان او نیوزیلند د شلوریز کرکټ نړیوال جام په لوبه کې سره مخ دي. د لوبه د احمد آباد ښار په نندرا مودی سټډیوم کې پیلیږي چې 2023 نندارچیان ورته ناست دي. هند دوه واره په 2001 او 2023 کلونو کې د شلوریزو لوبه نړیوال جام ګټلی خو نیوزیلند فانل ته له وتلو سره سره هیڅکله نړیوال جام ګټلی نه دی. هند په نیمه پای لوبه کې انګلستان مات کړی و او نیوزیلند هم جنوبي افریقا څخه لوبه ګټلې وه. افغانستان که څه هم تیر نړیوال جام کې نیمه پای لوبې ته وتلی و خو سږ کال په ګروپي دور کې په 2 ماتو او 2 بریاوو له مختګه پاتې شو.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه ستړي مشي دی پروګرام ته مو زفرید سیال د شفیق هر تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم. نن د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ ده. دغه ورځ د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې خزو ته د مبارکیانو او ګلانو په ورکولو سره لمانځل کیږي. که څه هم لکه چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي دي دغه ورځ په رسمي غونډو کې په افغانستان کې نه لمانځل کیږي خو له دې وړاندې د حکومت په چوکاټ کې همدارنګه د افغانستان په ګډون په نورو هیوادونو کې په رسمي او دولتي ادارو کې د حکومتونو لخوا لمانځل کیدله او په دغې پار باندې نړۍ یو ځل بیا دې ته پام کوي چې آیا په نړۍ کې خزی عدالت ته خپل حقونو ته او هغه حقونه چې په قوانینو کې ترکل شوي دي په کافي اندازه لاسرسی لري او کنه لري. نن پروګرام کې هم موږ په همدې موضوع خبرې کوو. له افغان ښځو سره خبرې کول دوی اورو چې دوی توانیدلی هغه بشری حقونه چې په نړیوالو قوانینو کې د اسلام چوکاټ کې مسلمان خوځو ته ورکړل شوې دي ورڅخه برخمن دي او کنه دي د نن د افغانستان د خوځو وضعیت څنګه ده او همدارنګه د دوی د مبارکۍ پیغامونه به هم واورو. خبرونه کې را سره قدرمنې مېلمنې خبریاله مینه اکبری، همدارنګه د افغانستان د سویل نه را سره سوداګره بریاس واک لسته کلورا گرزول شویه متعلمه شابانه نوری، اوام درنگه ده خونزی استاده لیکوال و شایره فرزانه سیار دی تاسیت لرورا قدرمن ستری مشه پروگرام تا بخیر رغلی. اغلی اکبری پایل مل تاسیت رو کلم ستری مشه ده مارچه تما ده خزو و رزم و مبارک شا. تاسیر تو است پا جلاوطنه که ده افغان خزو لپاره دغه ورځ نن څنګه و او څنګه دی وضعیت په جلاوطنۍ کې کوم حقونه چې د یوې ښځې په توګه تاسې یې لرئ ترلاسه کړي مو دي ورته رسېدلی یاست؟
ډېره زیاته مننه کوم صاحب جانې، سلامونه تا ته، ستاسو د دې ښکلي پروګرام ټولو اورېدونکو، د تخنیکي همکارانو ته هیله ده چې ښه به یاستې. فرده جانې، په ځانګړي ډول تاسو د دې ورځې مبارکي وایم. په لومړی کې ځکه چې تل دې د افغان ښځو غږ اوچت کړی، د هغوی غږ جوړ شوی د مختلفو پروګرامونو له لارې، نو په پیل کې تاسو ته ډېر ډېر زیات مبارک وي. او ټولو اوریدونکو ټول هغه مېرمنو ته چې دامګړي ستاسو دا ښکلی پروګرام اوري، ټولو ته دې مبارک وي. یعنی د هغه ورځ ده چې د دې تر څنګ چې د نورو هېوادونو ښځو مبارزې کړې دي، او په خاص توګه د افغانستان ملالۍ چې کومې دي، هغوی خپل د سر په بیه باندې مبارزه کړې ده تر څو د 8 مارچ دا ورځ بلاخره ثبت شوه، او افغان مېرمنې هم هغه ملالۍ چې کومې دي د تاریخ جوګه ګرځېدلې دي. نو زه دا وایم چې دا د کال د 5 طرف ته روان ده، خو د مکتبونو د پوهنتونونو د کار د اجازې امرستاني لا نه ده پوره شوی. نو زه وایم چې دا اوسنۍ واکمنه ډله به د افغانو مېرمنو دا 5 کاله د فضایه کېدو باندې د دې قیمت خو زه فکر نه کوم که هېڅ هم ورته جبران کړلی شي. نو دا 5 کاله وخت ضایع شو، سټرس لاندې شوې، دوی تر تشویشونو لاندې شوې، جبري وزنو ته اړ شولې، ژوند یې خراب شو. نو کله چې یو نسل تباه کېږي، نو فکر وکړه هغه هېواد په کلونو بیا وخت نیسي چې نو بل راتلونکی نسل تر څو ذهنیت یې جوړېږي، هغه لږ سره برابرېږي چې هغه هېواد په پښو باندې ودرېږي. نو متاسفانه زموږ افغانې مېرمنې چې کوم دي په افغانستان کې، خپل فردي حقونو څخه هغه حقونه چې په قانون کې ورکړل شوي دي، مدني حقونه، هغه خو نه ورکړل کېږي فرد جانب. موږ تاسو ټول د دې شاهدان یو. هغه حقونه چې بل خصوص چې دوی د اسلام خبره کوي، د شریعت خبره کوي، د اسلام په چوکاټ کې ورکړل شوي حقونه هم زموږ افغاني خوان تر نه به برخې دي. نو موږ به کوم حالت باندې وژړېږو که راشو چې تاسو د جلا وطنۍ خبره وکړله. پر د جانې باور وکړه چې له سهار نه تر همدا اوسه چې دا د وخت مازدیګر کېدو ده، په ټولو ځایونو کې، یعنی شانداره مراسم، شانداره محفلونه د ښځو لپاره، یعنی ته به وایې چې اختر ده، داسې لمانځي ځکه چې خوند هم کوي، ځکه چې ښځې د خپل د حقونو څخه برخمنې دي. هغه فردي حقونه ورکړل شوي دي، اجتماعي حقونه ورکړل شوي دي. نو زه چې کله دا حالت ګورم، فرید جانې، ما ته په سترګو کې اوښکې راشوم. زموږ خویندې وګوره، تکړه تکړه بااستعداده خویندې چې د جبري ودونو د نورو ظلمونو ښکار ګرځېدلې دي، خپل حقونه په زوره ترې نه اخیستل شوي دي. هغوی چغې د قلم وهي، چغې د پرمختګ وهي، خو په سپېډه وهل کېږي، په کورونو کې بندیانې کېږي. نو هغوی داسې زیات څه نه غواړي فرد جانې، خپل حقونه غواړي، د هېواد پرمختګ لپاره هغوی غواړي چې وجنګېږي، هېواد ته پرمختګ ورکړي. که دوی د خپل ژوند په قصه کې وایي چې نه، یوازې زموږ خپل د ژوند لپاره پرمختګ، سورو پو لپاره درس ووایه، معاش واخله، ده هغوی دې لپاره نه جنګېږي. که هغه سي وي، خو هغه یو چه خبره چې وایي واده به یې کړی و پیسو داره کس سره، یو دوه درې ټولو خپل ژوند به جوړ کړی وي. نه، زمونږ خویندې غواړي خپله په پښو ودرېږي، خپله وکولی شي هېواد د پرمختګ لپاره یو کونج راونیسي چې په تاریخ کې دا ثبت شي، نړیوالو ټولو ته ثابت شي چې افغانې ملالۍ دومره تکړه دي، او ځانونه یې ثابت کړي هم دي. فرید جانې،
بلکل ډیر مننه مخکې دنه چې مینې نور ملمنو ته ورشم کته سره ته وایست د اوسنۍ وضعیت روان د افغانستان کې د تازه راپورونه چې ریچارډ بینټ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي و همدارنګه یو نامه خپره کړې دي په تېر 2015 کال کې تر ټولو ډېر بندیزونه د افغانو ښځو د روغتیا په برخه کې و همدارنګه زیان هم په همدې برخه کې و. دغه موضوع ته که چېرته تم شو تاسو راته ووایست که ښځې له کاره پاتې دي، له زده کړو پاتې دي، مستقیما اغېز د ښځو د روغتیا په برخه باندې ده او ښځې په دې برخه کې له پخوا زیانمنې وې. له پخوا نه په شفاخانو، کلینیکونو، په لرو پرتو سیمو کې ښځینه ډاکټران نه وي. که چېرې دا وضعیت دوام کوي، څه فکر کوي د افغان نجونو لپاره د دې پایلې، د افغانستان لپاره د دې پایلې څومره خطرناکې دي؟
فریده جانې، نو که موږ راشو راتلونکي کې چې دا څه منفي پایلې لري، څومره د هیواد یعنی نیم نسل به زیانمن شي، هغه به لرې پرېږدو چې یو فاجعه را روانه ده د افغانستان کې په صحت برخه کې، بالخصوص د ښځینه او نارینه ډاکټرانو د کمښت، بالخصوص که په دواړو باندې خبرې وکړو، او بالخصوص ښځینه. نو همدا اوس هم موږ او تاسې که وګورو فریده جانې، په ټولو روغتیایي برخو کې ټول نارینه دي، ښځینه که د ګوتو په شمار موږ ورته وګورو، شته دي مرکز درته ښایمه چې کوم ځایونه چې باید هغه په سابق کې هم په نسبتا که په نسبي ډول وګورو ورته ښځینه برخو ته کار شوی و، خو اوس هغه صفر ته راغلي دي. خو موږ که راشو کلیو بانډو ته، متاسفانه فریده جانې، خو اړیکه کې یم ډېری کسان سره هلته چې ښځینه ډاکټرانې خو نشته چې نشته، متاسفانه. هغه با تجربه نارینه ډاکټران هم چې ول ډېری راغلل د نورو هېوادونو ته راووتل، ډېر بې تجربې والا کسان یې پاتې دي، نو هلته خلک ډېر زیات د ستونزو سره مخامخ دي. متاسفانه ډېری نارینه ته اجازه نه ورکوي د دې چې خپله ښځینه بوزي، د دې لپاره چې خیر نارینه ډاکټر دی معاینه کې خو مشکل حل شي. متاسفانه دوی نسایي ولادي برخې ستونزې په کور کې حل کېږي، چې د دې له وجې ګڼ شمېر زموږ خویندې خپل ژوند د لاسه ورکوي، ماشومې هم ژوند د لاسه ورکوي. نو دغه ستونزې واقعا ډېرې زیاتې دي فریده جانې. نو اوس مهال که موږ او تاسو وګورو، دا د 5م کال په راتګ باندې ده، نو فکر وکړو 15 دورې موږ او تاسې فارغین نه لرو ښځینه. نو ته فکر وکړه کوم به تجربه ښځینه ډاکټرانه چې هم وي څه ناڅه، هغوی هم ټول د نورو هېوادونو ته راووتل، نو دا فاجعه موږ او تاسو ورته ونه وایو، نو څه ورته ووایو؟
خو په دې وضعیت کې د افغانستان کلتور او فرهنګ، بخصوص د طالب چارواکو وروستۍ څرګندونه د وکتل شي، یو وزیر په دې اړه ویلي چې ستاسو لپاره نارینه ډاکټر محرم دی د ښځو لپاره، خو ښایي ډېر همدغه طالبان چې نارینه ډاکټر د ښځو لپاره محرم ګڼي خپلې ښځې نارینه ډاکټر ته ویی نسي، دا د ښځو پر روغتیا څومره اغېز کولی شي؟
فریده جانې، زه دا وایم، بلخصوص زه دغه ته راتلم چې دوی خو په اول کې دا هم ویل چې نه، نارینه ښځه خو ښځې غږ باید یو نارینه وانه اوري، یو څه بل څه. خو اوس وروسته چې دوی هم په دې باندې پوه شو چې موږ خو دا فاجعه په دې هېواد کې اوس راوسته، دا آفت مو راوسته، یعنی نیم نسل متباکه، نو اوس راشي او بله فتوا ورکړه چې نارینه یعنی معنوي پلار ورته ویل کېږي، داسې یو څه د مشکل نشته ده. نو ولې اخر ول یعنی فریده جانې، که په دې وروستیو کې موږ او تاسو وګورو، د تاجکستان څخه، د هند څخه دوی ډاکټران راوړل، د هرات ځینې شفاخانو ته، د مزار شریف ته، همدارنګه کابل ته. زه وایم څه ښه ده چې همدغه مصرف چې تاسو د نورو هېوادونو په ډاکټرانو کوي، زموږ خپل خویندې فارغینې ولرو د طب له برخې څخه، همدارنګه سهولتونه ورته فراهم شي، د کار زمینه ورته برابره شي، د مکتبونو دروازې په مخ باندې پرانستل شي. نو واقعا سړی کله کله خوښي نه ایسي چې زموږ په خپلو خویندو کې ډېر زیات غټ استعدادونه دي چې په هغو باندې کار وشي، تحصیل پرې وشي، خپل هېواد ته د خدمت جوګه شي. موږ او تاسو راځو په ډېره لوړه کچه باندې مصرفونه د نورو هېوادونو په ډاکټرانو کوو، او هغوی راولو دلته په شفاخانو کې مقرروو. یعنې څه؟
ډېره زیاته مننه آغلي اکبري چې د دغې ورځې په مناسبت موږ سره پروګرام کې ګډون وکړو. تاسې ډېر وخت نه اخلو، تاسو سره به خدای پاماني وکړو. زموږ نورې مېلمنې شته، بریا جانې ته به ورشو. آغلي ځواک ته هم ستړي مه شي، پروګرام ته په خیر راغلي. د ښځو نړیواله ورځ دې مبارک شه. که تاسې راته ووایاست په د افغانستان په سویل کې نن کوم ځانګړي مراسم چېرته و، ښځو ته چا مبارکي ورکړه که نه؟
سلامونه فریده جانې تاسو ته دا ازادې رادیو ټولو پلونو اوریدونکو ته، تخنیکي همکارانو ته زه بریا واکېما. یو تن سوداګر مې د نیپال او په دوم قدم کې د شوت نړیواله ورځ زیرې مبارکي تاسو همکارانو ته او د افغان ټول مېرمن ته ډېره ډېره وایم. د موږ په سیمه کې موږ په شاوخوا کې موږ په صف کې چې نن د شوت نړیواله ورځ وه، دغه ورځ نن څخه تقریبا 15 کاله مخکې کوایم. په ځینې ځینو لکسن شتاس خپل مخکې دا اوري او په ځینو رسمي دارو کې مکاتب کې یا فاش په ځینې داس نورو اورګانونو کې ځانځل کېدله، یا په یو دي ډول یا په شاندار مراسمو سره، یا یو خپل همکار خپل دوست نو د کنه په دایس تاین لیک ورکول سره په دې معنی باندې ځانځل کېدله. تاسو سره درته وایم چې هم دا 15 کاله کېږي د نن ورځ په ګډون سره داسې خاص مراسم، داسې خاص چانه دي نیولې او نه داسې کوم خاص تبریکي څه څه که څه هم خپل منځي اړیکې په چیر درته وایم، هغه اړیکې چې موږ په ګروپونو کې لرو، هغه اړیکې چې موږ خپلو ځینې مثال خپل منځ کې اړیکې لرو د خپلو همکارانو ملګرو سره یا د خپلو شاوخوا دوستانو سره، وا ته ډېر هدف پورې موږ کوشش وکړې چې د ځینو دغه لارې مثال رسمي د لارې مثال د ځینو اجتماعي ساتنې لارې یو بل مبارکي ورکړو کړې مو هم ده. خو داسې قدر توایم چې خو په څیر نه ده چې د څه یې نه ده مندل سره لکه څنګه چې په خوا کې ده همداسې پاتې وبلې.
تاسو خپل سوداګر خو خو بیا څه د کوم مراسم نو برابر کړی په خپل کې نه سره ټول شوی لکه ما خامیت محمدګی چاینه ونی ولی
نو زه کله کوم ما تاسو ته ویل دي تر تیر حد پورې دا ما د سوداګری چار چې دي سر د جانې تر حد پورې زه د انلاین کار کوم، او انلاین سایت کې په انلاین تر کې ما په دې حد پورې موږ د مراسم تجلیل کوله، اته په دې حد پورې موږ کولای شو یو بل په معنا یو سره یو مستند لیکونه مو جوړ کړی دي جوړ مو کوي تم سره ورکړل. خو خپل د حضور شکل سره چې معمول ګری یا زماره د نسو د ګری مونږ ګرځي دي موږ ډیر سره لري یو نه قدر ته وایم د څه دګینو ونه سوای کړای د خو په سره ول باندې په خو په سره شین او نظر څه څه وخت کې ته مو د کیری لري سره یو خپل دی رام کارانو مونږ ګرځو تاسو ته ډیر ته ناسته یم وای سره ځای خو ډیر سره لري سره یم نو نن دا کوم خاص نه خو وو څومره چې واسو څومره چې متوان او په هغه شکل موږ دام دی انا شکل سره مو تجلیل کله خو تاسو خو نه شته تاسو د خاص مونږ نه ولک
منه نه کور ودان بری جان تاسو به تر ګرځم فرزانه جان ته هم پروگرام ته ستړي مشه د ورځ د مبارک په خیر راغلی. تاسو ته وایس کابل طرف څخه حل د بخصوص تاسو سیمه کې
سلامونه تاسو ته او ټول درنو همکارانو ته د خزو نړیوال ورځ مو مبارک شه، خصوصا فرید جان تاسو چې همیشه مو د خزو غږ ذکر اید.
مننه
فرښتې چې خزه د کور رڼا ده، د ټولنې ځواک ده، د مینې سچینه ده، او تل او تل باید چې درناوی وشي. زموږ ځای کې خو متاسفانه کوو ام چې لا به څوک خبر هم نوي چې د خزو ورځ ده. نو اصلا داسې البته دا آنلاین دنیا مې نه ښایم، مثلا فیسبوک یا موږ چې کوم د ښځو ادبي بهیر لرو دا نه ښایم. دلته خو ټولو یو بل ته سره مبارکیانې ورکړلې، لیکنې خپرې کړې، شعرونه ورته ولیکله. خو زموږ په ځای کې او زموږ په ټولنه کې چې متاسفانه یوه وروسته پاتې ټولنه ده، اوس خو لا څوک ښځو ته ارزښت هم نه ورکوي. نو نه مبارکی شته او نه کوم محفل شته او نه څوک په دې باندې ما په نظر پوهېږي چې د ښځو ورځ ده. نو هېڅ هم نشته په ټول کې. دلته خو ښځې ته څوک د انسان په سترګه هم لاس هم نه ګوري، نو چیرې بیا د ښځې ورځ او چیرې بیا مبارکي او چیرې د هغې ناز اخیستل کنه. نو مجموع کې که ووایم زموږ ځای کې نه د ښځو ورځ شته چا خبره او نه یې مبارکي هم شته.
یعنی تاسو تر اوسه پورې چا مبارکي نه درکړې. د ښوونځي استادانې چې یاستې، دغه شاعران لیکوالانې، دوی اتمن له تاسو لرې دي د بریا غوندې نشي کولای چې په فزیکي ډول راټولې شي؟
بالکل بالکل او هم د څه ریښتیا هم ځکه چې همکاران خو خامخاله دي او د دې بهیر ملګری چې یو د خو هم لري کنه یعنی دلته خو مو ګروپ جوړ کړای دا د ګروپ په ډول باندې سره نشته یو سم ده انجونی ډیر زیات پیژنم ختی ډیر زیات پیژنم او مبارکي هم ډیر راکړه مګر دلته په انلاین دنیا کې راکړه یعنی د سیم کلیوالو طرف ته یا د کلی د خزومنس کې دا خبرې نشته چې نن د ښځو ورځ ده تا ته د مبارک وي بس د ژوند مخته وړي نه څوک چاته مبارکي ورکوي نه کوم ګل ورکوي او نه ډالۍ وي
چاکلیټ وي. تاسې خپل خویندو یا مور ته مبارکي ورکړه؟ تاسې خپله
هو مور ته خو مبارکي ورکړله خو مور ته مې ویل چې مورې نن د ښځو ورځ ده ورځ دې مبارک شه زما ورکه شه ښځو ورځ له کومه کړه
که هر ورځ د خزور زوی مننه فرزانه جانې بیرته تره ګرځم. شابانه جانې ته هم ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلي. لتا اورم تاسو چې چرته یاستې ملګرو دوستانو سره د خوانځي نجونې خو به په دغه مسایلو باندې پوهیږي خبرې به وي چې د ښځو نړیواله ورځ ولې رامنځته شوې ده علت یې څه ده. څنګه تاسې ملګرو سره دوستانو سره کورنۍ کې ستاسې وضعیت څنګه شاوخوا خبره وا یو بل ته مبارکیانه وي؟
سلامونه غلی سیال تاسو ته قدرمنو میلمنو ته د ښځو نړیواله ورځ لمړی تاسو ته بیا قدرمنو میلمنو او ټولو افغان میلمنو او همدارنګه د نړۍ ټولو ښځو ته مبارک اوسي. والا لمړی خو دا ویم چې دا غلی فرزانه غږ زما صنفې ته ډېر ورته و او د دې تر څنګ زما د صنفې نوم فرزانه دی. نو زه یو بل ډول احساس کوم دا اوس زما زړه ډېر تون تون راځيږي یعنې زه احساس کوم چې ما د هغې غږ اورېدلی دی. نو غلی فرزانه ته دې هم ډېر ډېر مبارک دی. د ښځو نړیواله ورځ زموږ په هېواد کې د پخواني رژیم سره سمه لمانځل کېدله. مثلا د ښځو په دفترونو کې مکاتبو کې هر ځای کې کوم مطلب کې چې موږ درس ویلو هغلته یې ښځو ته ورځ نیوله. مثلا استادان ته مو ګلان ورکول او د مکتب د خوا د دولت خوا هم ورته لمانځل کېدله. خو په اوس حکومت کې اوس وخت کې افغان ښځو ته هېڅ دومره پاملرنه نه کېږي څه به دوی ته د هغه ورځې مبارکي ورکړي. دلته دوی ته د خپلو هغو زده کړو او د حق نه ورکوي هغه حقونه چې دوی ته د اسلام په چوکاټ کې اسلام ورکړي هغه حقونه دوی ته نه ورکوي. نو څنګه به وي چې دوی ته به د دغې ښځې د ورځې مبارکي ورکوي؟ زه چې ګورم دغه د موږ دولت چې دی وقیم چرته چې ښځه ویني دومره دوی مثلا اول خو ارزښت نه ورکوي. بیا مثلا په بعضو دفاترو کې یا مثلا په بعضو ځایونو کې ته چې زه تللی یم یا لکه شفاخانه یا بل دوی غواړي دغه ښځې اصل زر د دغو خپلو سترګو نه ورکې کړي. مثلا که چېرته کوم بیډوبار وي اول غواړي فقط دوی ته هغه نوبت ورکړي او د مخې نه یې لرې کړي. داسې نه چې مثلا دوی احترام ورته لري. احترام دا نه دی چې دوی د سترګو نه لرې کړي. احترام دا دی چې دوی ته هغه حقونه ورکړي چې دوی ته اسلام ورکړي دي. دوی ته هغه خپل انسانیت او بشریت ورکړي دي. او ما په کور کې مثلا زه چې کله سهار پښلمي ته پاڅېدم لومړی خو مې زه د کاکاري ښځې سره وم هغې ته مې مبارکي ورکړه. وروسته په کور کې مور ته او خویندو ته مبارکي ورکړله. نو ځینو دوستانو ته مې ورکړله. خو جالبه خبر در ما ته هېڅ هم د ښځې ورځې مبارکي را نه کړله.
دا اوس درته د میلمنو او موږ مبارکي درکړه کنه د ښځو ورځ دې بیا مبارک
دې
د دې په خاطر باندې چې هغه زړه کې دغه پات نشي چې ماته چا د ښځو د ورځ مبارکي نه کړه. بریا جانې که تاسو سره یاستې که څنګه مخکې په پروګرامونو کې په دې موضوع خبرې کړې دي چې دته نږدې 15 کاله کېږي چې افغان نجونې ښوونځیو ته نه ځي له درسونو پاتې دي او بل طرف کوم ډاکټران یا په ټولنه کې د اړتیا وړ برخه کې چې ښځینه و مسلکي کادرونو ته ضرورت و هغه نور نشته ده او په ځانګړې توګه د ډاکټرانو د ښځینه ډاکټرانو د کمی احساس کېږي. د افغانستان په سویل کې له پخوانه شکایتونه و چې هلته ښځینه ډاکټرانې نشته ده په کلینیکونو کې قابلۍ نشته په ځانګړې توګه باندې چې د نسی ولادي په برخه کې یا د ماشوم د زیږون په برخه کې ښځینه ډاکټرانې ډېرې ضرور دي چې باید اوسي ترڅو ښځو ته رسیدګي وکړي. اوس وضعیت څنګه ده؟ له همدغه شکایتونه د پخوا پرتله ډېر شوي دي که نه؟ د ایران یا نورو سیمو نه ښځینه ډاکټرانې راځي هلته کار کوي. تاسو راته ووایه سالته وضعیت څنګه ده په دې برخه کې؟
ډېره مننه فرید جانې، ښه سوال مو وکړ.
رښتیا موږ په دې اړه ډېر خبرې کړي دي، بحثونه مو کړي دي. لکه څنګه چې تاسو خپل خبرې کې وویل، زموږ طرف ته سویل برخه له پخوا نه هم تپل شوی وه، پس پاتې وه، د تعلیم نگانه هم دا د بخش صحت له نگانه مثال ډېر کړاوونه لرل، ډېر مشکلات و نجونو ښځو چې ستاسو سوال مشخص دی صحت بخش ته له پخوا نه ډېر مشکلات و، ماشومان مرګومې د میندو په وخت دی امیدواری حجرې هغه امیدواری کې وروسته له امیدواری څخه دا مشکل خو هم ډېر زیات و. خو دغه پنځه کلونه چې کېږي کوم وخت چې طالبان راغلي جمهوریت کې درته وایم سیده چې مشکلات و، خو خو یعنې د غم خلک کېده کلینیکونه جوړ شوي و په لور څخو کې په تو سیمو کې مالی ملاتړ کېده، یا همدومره و مکاتب و مثال فرض کړه، یعنې د افغانستان او د زموږ دغه برخه آهسته آهسته په مخ په ترقي روانه وه. کوم وخت چې د زموږ سیمه شاوخوا پوه سوله، د پلارونه میندې د نجونو د تعلیم په قدر پوه سوله، کوم وخت چې مثال دی ترقي ورکول خپل نجونې ښودلې مثال مکاتبو ته چې درسرانیسي یا معلمان سي څنګه هغه خو هغه دی چې متاسف شهیدان چې اسلامي امارات ور باندې راغلی. دغه پنځه کلونه کې واقعا دغه مشکلات ډېر سوي دي، بخشي صحت کې موږ قابلې نه لرو، موږ ډاکتران نه لرو، په خاص قابلې چې درته وایم چې دا د مور او ماشوم ژوند ژغوري، ډېر زیاته یې په اجتماع کې د تر څنګ کلینیکونه باندې سوله د مالي ملاتړ نشتون له امله موږ هغه کسان سرمایداران کسان هغه کسان چې هغوی پیسې لري لګښت کوي هغوی په ډېر لوړ لګښت سره خاص ډول د پاکستان څخه اندي ډاکتران یا داسې نور قبیلې راځي راغواړي په ډېر لوړ قیمت سره هغوی ته ډېر لوړ معاش ورکوي. مثال که هغوی هر څه احسان بیا چي د کور کرایه دی فرض کړه مثال خپل هغه دی خوراک څښاک پوښاک زه دا وایم لکه څنګه چې مخکې موږ خویندې ویلې کمدا مطرح مست پوینټ باندې په خپل د افغانستان په نجونو باندې اوسې دا به څو چنده شو به تر راځي. یو خو به دا د ورځنیو مشکلات په حل کې موږ خویندې او موږ پیشرفت وکړو، بل به دا وي چې شر موږ خیر ورسېږي. نو واقعا موږ په سیمه کې دا مشکلات له پخوا نه هم څو چنده زیات شوي دي، ډېر شوي دي، کوم سیمې نه په خاص ډول د ماشومان او میندو مارکو میر څو چنده زیات شوي دي. هغه وخت چې موږ باورې اوسې راستر بلی موږ کوششونه وکړه، میډیاګانو کوششونه وکړه، نور نړیوالو مؤسساتو چې پرونه په کومه اندې په کې چې خپل وړاند مکتب ته چې دغه ډاکټران نسی هو وي، یعنی موږ صحه موږ په دې چې راستر بل لاشي کیږي په مکاتب کې د نجون تعداد زیات شو. خو په وخت نه کچېری وایم په وخت نه دیم په تاسو سره دا تعداد کم څو مطلقه سبان ټول نو هغه چې اوس نه ډاکټران نه قابلیت ستاسو کوم چې ولې موږ ورته پرېښو دي لاره خپل خارج ته لاره توکسینګ سو اساسنګ سو. نو دا اوس مشکلات موږ په حق کې واقعا به خې دې ورسره بل دي شي ورسره بل
مننه کورودان. فرزانه جان تاسو هم د خپل سیمه په اړه ته وایي تاسو په سیمه کې وضعیت څنګه ده؟ التم هم دغه ډول د ډاکټرانو د کمښتون څه ده کنه کابل طرف ته یو څه دغه مشکل کم ده؟
بیا هم سلامونه. د ډاکټرانو کمښت خو به خامخاوي ځکه ما په خپل ځای کې داسې یعنی د ستکل ډاکټر مونږ د لیدلې په واقعیت سره چې هغه دلته په سم ډول سره فعال، یعنی هغه ډاکټر چې دی هم دی ځای وو وسیږي به ته پام دی ځای کې هدا اقل یو شخصي ماینه خانه ولري د کومه هیڅ ډاکټر مونږ نه لرو. مونږ په خپل ځای کې یو کلینیک لرو او په دې کلینیک کې څه ډاکټرانه چې مقرره دي، یعنی ډاکټرانه شته فعالیت کوي، مګر دوی ټول نور زاینو نه راغلي دي. کابل کې کورونا دی، دلته راځي وظیفه کوي، سره لدی چې دا کله زموږ د دازای زموږ د مګر موږ هیڅ کومه خزینه ډاکټر نه لرو چې دلته راشي، یعنی خپل کلیوال خپل خلکو ته خدمت وکړي. کنه دا وڅومره شو چې هم دلته کور وای درس لوړ زده کړی وای به خپل ځای کې ډاکټر وای، نو هم به خلکو په خبرو د خلکو په مشکلاتو باندې پوهیدل. دلته خلک پښتانه دي، کله چې کلینیک ته ولاړ شي نو زیاتره خلک په پښتو باندې نه پوهیږي، هغه ورسره ډاکټر په پښتو نه پوهیږي، خلک په پښتو نه پوهیږي، نو یو د بل مشکلات سم نشي اخستلای او دا ستاسو زیاتو مشکلات سره مخامخ یو. او بل هغه ډاکټران چې دی هغه وسته تمن مونږ نه وی ډاکټران لري فارغې کړی دا 15 کال کېږي چې
نوی ډاکټر شته او هغه څوک چې لا فارغ شوی دی لغوی نه هم د عزت امتیان نه اخیستل شوی کنه چې هغوی وکولی شي رسمي دندې واخلي یا رسمي ځای کې کارونه وکړي. نو دا اولو خو د وخت په تیریدو سره تاسو ته بهتره معلومه ده چې د ورځو په تیریدو سره علوم تغییر کوي، هغه که هر علم وي، خصوصا د طبابت علم خو ډېر زیات د پرمختګ په حالت کې ده. نو تا په نوي میکروبونه رامنځته کېږي، نوي مریضګانې رامنځته کېږي، او هغه ډاکترانې چې ډېر پخوای دوی درسونه لوستي دي یا دوی بیا د کور په مشکلاتو په دو موضوعاتو کې ډېر زیات مصرفي شوي دي، له مطالعې نه لرې پاتې شوي دي، نو د ډېرو میکروبونو د دې څه په تشخیص باندې ممکن پوه نه شي کنه لاسرسی ونه لري، ځکه چې علم خو د تغییر په حالت کې ده او یو له بل نه باید چې لایق کسان منځته راشي کنه. نو دا چې د ښځو پر مخ باندې هر څه بند شوه، نو دا خو واضح خبره ده چې ښځې له ډېرو صحي مشکلاتو سره مخامخ شوې دي. بله خبره دا ده چې ترل دی چې ډاکټران ډېرې نشته، مګر هغه لږ لږ چې شته هغو ته هم په اسانۍ سره ښځې نه ورځي. یوه ښځه چې کله په خپلو پښو باندې ولاړه وي، یعنی په خپله یو عاید ولري، په خپله معاش ولري، هغه خپل صحت ته ډېره توجه کوي. خامخا چې کله یې کوم ځای خوب شي کنه، نو هغه خامخا خپله ډاکټر ته ځي او هلته ورته وایي چې زه داسې مشکل لرم. خو که چېرته هغه په اقتصادي لحاظ باندې خپلواکه نه وي او په کور کې مثلا ووایي چې زما دا ځای خوږیږي، نو په کور کې دا خلک داسې فکر کوي چې ولا دا زمونږ انګور شي را، یا دغه ښځه چې دا ځان د کور له کاره پټوي، وایي او پلانې ټول ورځ وایي چې دا ځای مې خوږیږي، هغه ځای مې خوږیږي، تمام ورځ پرته وي او مثلا ځان له کاره پټوي کنه، داسې خیال نه کوي چې دا په واقعیت سره مریضه وي، دا په واقعیت سره تکلیفونه لري. نو وایي چې نه، دا ځان له کاره پټوي، دا نه غواړي چې کار وکوي، بس هسې ټول ورځ پرته وي کنه. یا زیاتره سړی سره داسې نظریه وي چې که چېرته ما دا دومره ډاکټر ته بوتله په دې مې دومره مصرفونه وکول، تریدي په ځای مې بله ښځه کړې وه ښه به وه کنه. داسې نظریات هم د سړی سره موجود وي. نو زیاتره زموږ په ځای کې چې ما لیدلې دي، خصوصا دغه ځایونه چې یعنی مدرسو په رقم باندې وي، دوی اکثریت خپلې ښځې حتی دغه کلینیک ته هم نه راولي، وایي چې ښځه باید همیشه په کور کې اوسېږي، د ښځې بیرون ته تګ لازم نه ده. یا دغه کله چې عادي مریضۍ سره مخ شي، له عادي بوټو نه استفاده کوي، مثلا زوال وخوره او نور نه پوهېږم کوم بوټي دي، بل همدونه استفاده کوي، په همدې ډول باندې خپل ژوند مخ ته وړي. نو ډاکټرانو له کمی سره خو خامخا مخامخ یو، او ښځې له ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ دي. مثلا دوی ته د کمخونۍ لپاره په هیڅ صورت ګولۍ نه ورکول کېږي، او که چیرته ځینې وخت بیا هم د همدغه کلینیک له خوا همدې ښځو ته د کمخونۍ ګولۍ توصیه شي یا حتی تر کورونو پورې وراوړي، بیا په کور کې خلک نه پرېږدي، ورته وایي چې دا ګولۍ مه خوره، دا د کافرانو ګولۍ دی، خدای خبر په دې کې هدف څه شی ده، دا د څه لپاره درته درکړي دي. نو زیاتره ښځې چې زه ګورم چې دوی اولادونه راوړي وي، مخونه یې ډېر زیات لکه وي، ډېرې زیاتې ضعیفې وي، له ورایه ښکاري چې دوی په ډیپریشن باندې اخته دي، په ډېرې سختې کمخونۍ سره مخامخ دي. نو داسې مشکلاتو سره مخامخ یو او لا هم یو، او وروسته له دې خو به لا ډېر مخامخ شو، ځکه چې ورو ورو د کومې ډاکترانې چې لرو دوی به هم یا به زړې شي او یا به هم له نورو مشکلاتو سره مخ شي، او د نوي نسل لپاره خو هېڅ کومه ډاکټره هېڅ عبد نه لرو، نه پوهېږم چې لته حالت سره به مخامخ شو.
مننه کور ودان بیرته در ته ګرځم. شبانه جانې، که تاسو راته وایست که چېرته دغه څلور کلن بندیز شي، څلور کاله تیر شول، پنځم کال یې پسرلی خو نږدې ده، وبه کتل شي چې طالبان هم رسنۍ همداسې پاتې کېږي، او که دا کال دوی په پالیسیانو کې څه تغییر راولي، که چیرته ښوونځي ته تللی وای اوس به فارغه وای ښوونځي نه؟
او که چیرته ښوونځي ته تللی نن ورځ به فارغه وم، تقریبا دوه نیم کاله، درې کاله تر څلور درې کاله پورې مې پوهنتون هم ویلی.
ښه، هغې وخت کې چې مکتبونه بند شول لسم صنف کې وی؟ لسم صنف کې. خیا دا دومره وخت چې د پکور تیر کړو، څه دی وکړه پکې؟
خو تر ټولو غټ ما د ښځو لپاره د نجونو لپاره مبارزه وکړله. په کور کې مې کتابونه ولوستل، لیکنې مې وکړلې، او بعضې وخت مې کیسې ولیکلې.
هڅه مې وکړه د افغان ښځو غږ په یو طریق نړیوالو ته ورسوم او د تر ټولو غټه مبارزه ده چې ما کړې ده.
د کیسو یادونه مو وکړه، د کیسې مو د چا په اړه لیکلې وې؟
کیسې د ښځو په اړه وې، مثلا فکر کوم یو عوامې د تاسو سره هم شریکه کړې وه، همدغسې ځینې د نجونو په اړه وې، خیالي کیسې وې، ډول ډول کیسې مې لیکلې وې.
د ښوونځي د یادښتونه دې راته ووایه، څه دې د ښوونځي نه تروسه پورې ساتلی دي په دې څلورو کلونو کې؟
د ښوونځي نه خو مې ډېر شیان ساتلي، اته ما د لسم صنف کتابونه ساتلي دي چې تروسه پورې زما د کتابونو په المارۍ کې دي. خو تر ټولو جالبه او خندهدار شی زه غواړم یو څه ټول وخندوم، د دې دپاره چې هغه مېرمنې چې نن د ښځو ورځ ده نه شم کولی ګلونه ورته ډالۍ کړم، نو د دې دپاره به یوه د مکتب د دور یوه خاطره ورته هم ټولې به وخندي. د اتم صنف کې چې موږ وو، یوه تمام دوی زما ملګرې وې، فاطمه او مریم، نو موږ درې سره تېرې یو بل ته نږدې وو. په دویمه چوکۍ کې کېناستلو، نو یوه ورځ دغه فاطمې غوښتل زموږ د چوکۍ نه لاړه شي، نو په هغې چوکۍ په خاطر موږ د ساتېرې نه یوه قواله ولیکله چې تر اوسه پورې هغه قواله اوس په خپل له الماري کې سره لرم. هغه تر ټولو جالب شی دی چې ما د مکتب نه ساتلي، که نه ما هغه کتابچه هم ساتلې ده چې هم صنفیانو مې لیکلې ورته پکې کړي کتابونه، حتی کتابچه چې مو نوټونه پکې نیولي. خو تر ټولو جالب شی چې تقریبا د اتم صنف نه راهیسې ما سره شته دي، هغه همغه قواله ده.
د ښوونځي کې اوله چوکۍ کې به چې څوک کېناستېدل، خپل مکتب دورې نه مې په یاد دي، بیا یو کال خو به ناست بل کال ته به چې بیا باید ځای بدل شوی وای، خو هماغه تکراري نجونې بل ته کېناستل، بیا موږ ورته ویل چې دی په قواله اخیستی ده، د کوم ځای دا ځای راوړی چې ته لکه بل چا ته نه ورکوې، یوازې یو څو مشخص کسان به پکې کېناستېدل. فرزانه جان، ښوونکي ده فرزانه، تاسو خو دغه ټیټ صنفون ته درس ورکوي، د دې نجونو وضعیت څنګه ده؟ دوی څومره په دې باندې خفه دي چې شپږم ټولګي ته ځي، بیا فارغه یا بیا ښوونځي ته نشي راتللی؟
ډېرې زیاتې خفه وي. حتی پروسه کال چې کله د ما شاګردانې له شپږم صنف نه فارغه شوې، نو هغوی ما ډېرې تکرار وځلې وې، د ټولو ډېره ښایسته املاستا وه او ټولو به ډېرې ښایسته کیسې لیکلې، چا به شعرونه لیکله. هر ورځ به چې زه ورغلم، ما به دوی ته کورنۍ دنده ورکړې وه چې راتلونکې ورځ چې زه راغلم تاسو به هر یوه په یوه سپینه ورقه کې ما ته یوه ښایسته کیسه یا خپله خاطره یا ادبي ټوټه یا هم یو شعر راته لیکه. نو چې کله به ورغلم ټولو به راته کاغذونه راکړل، بیا به ما په کور کې لوستله چې دوی څه لیکلي دي. خو کله چې آخر ورځ شوه، یعنی زما آخر امتحان وه، دوی ټولو په دا رقم ژړل چې کله مې پارچې کور ته راوړلې، ډېرې پارچې له اوښکو نه ډکې وې. یعنې زه بیخي نشم کولای خپل احساسات کنټرول کړم چې کله مې د پارچې کتلې، د دوی پارچې اکثریت له اوښکو نه، یعنی پارچې لمدې وې، پر ډېرو پارچو باندې د دوی اوښکې توی شوې وې، په دې رقم باندې ژړل. ډېرې مصومې وې، ډېرې بېچاره نجونې دي. او یو بله موضوع چې بیا ده، هغه دا ده چې اوس په ځینو ځایونو کې مدرسې جوړې شوې دي چې هغه مدرسې له دولسم صنف نه فارغوي، مګر دا مدرسې داسې دي چې دوی ډېر لوړ فیس اخلي. مثلا له یوه شاګرد نه د میاشتې 2000 روپۍ فیس اخلي، او همداسې 1500 روپۍ دوی ترېنه د موټر کرایه اخلي کنه، او بیا کتابونه هم ور باندې خرڅوي چې تقریبا 2000 روپۍ د دوی کتابونه کېږي، بیا د امتحان کارت هم ور باندې خرڅوي. یعنی داسې دي چې مکمل د پیسو سره تلل کېږي. دا نو بیا هغه نجونې چې مثلا مور پلارې لکه په اقتصادي لحاظ باندې ښه دي، اقتصاد ښه ده، هغوی کولی شي په خپلو لورګانو باندې دغه مدرسه ولولي. او هغه نجونې ولو که څومره لایقې وي، څومره استعداد ولري، مګر چې د غریب لورګانې وي، پلار مور دونه وس و توان ونه لري چې دوی په دغو شخصي مدرسو کې داخله کړي، نو دوی بیا پاتې وي. دوی مثلا په کور کې وي، اما شپږم صنف نه فارغ شي، نور په کور ناستې وي. کنه دا ډېره زیاته خوشینونکې ده. یعنی ډېره
د مدرسې بیا دوی ته سند ورکوي چې هغه ثابته کړي چې لکه دا دولسم صنف نه فارغ شوي، کنه همداسې یوازې درسونه د نجونې ویلی شي
سند ورکوو. دوی همداسې وایي چې مثلا زه مې د خپل کور لپاره تېره ورځ یوې مدرسې ته ورغلی وم، دوی بیا ما ته خپل نتایج وښودلې چې دا د زموږ نتایج د تعلیمات اسلامي نه تېر شوي دي، او دا موږ ورته اسناد ورکوو د دولسم صنف. خو زه نه پوهېږم چې دا به ډېر یقیني وي که به نه وي، خو مقصد دغسې یو څه شته چې خو دا په کله دغه انجن لپاره دی چې یو کورنۍ مثلا په اقتصادي لحاظ باندې قوي ده، څه چې دلته خو دی یو چا د بختور د پلار په میاشت کې شپږ زره وزره روپۍ ماشته کنه، نو هغه هیڅکله نشي کولی چې خپلې لور ته د میاشتې 15,000 روپۍ ورکړي چې ته لاړه شه مکتب ووایه. بیا دلته نو کورنۍ خو داسې وي چې څلور پنځه شپږ لورګانې وي چې دوی له شپږم صنف فارغې وي، نو د دونه ډېرو لورګانو فیس ورکول او مصارف دا ډېره زیاته سخته ده. نو دا بیا هم د نجونو لپاره یو ځورونکې موضوع ده کنه، چې ځینې کولی شي اقتصادي لحاظ ښه دي، هغوی کولی شي مخ ته لاړ شي، ځان تر یو ځایه پورې ورسوي. او په حقیقت کې خو هغه درس هم د غریب لورګانې ډېرې وایي کنه، ځکه چې هغوی غواړي ځان له دغه سختو له دغه مشکلاتو نه راوباسي، وایي چې زما ژوند باید تغییر وکوي. مګر هغه څوک چې اقتصادي ښه وي هغوی کولی شي مخ ته لاړ شي، او دا څوک چې مثلا په اقتصادي لحاظ کمزوري وي دوی بیا نور هم کله چې هغوی ته ګوري چې هغوی داس وایي او زه یې نشم ویلی، نو دوی نور هم ډېرې زیاتې خوشي نه شي، ډېرې خفه شي او لا ډېرې په ډیپریشن اخته شي. کله وایي چې هغوی به ډاکترانې شي، هغوی به تر یو ځایه پورې ورسېږي، هغوی به دیني زده کړې وکړي، او موږ به همداسې پاتې یو. یعنی دا د ما د شاګردانو لپاره ډېره خوشي نه ونکي وه چې د شپږم صنف ته راشي بیا دوی سره همدا تشویش وي چې استاد پلانې خو ښه ده او ورور یې په خارج کې ده، پیسې به ورسره ولېږي، لاړه به شي په مدرسه کې به درس ووایي او دولسم نه فارغ شي، زه به څنګه کوم. نو دا موضوع
یو بل ډول روحي شکنجه ده د نجونو لپاره. بریا جانې، که تاسو ته وسمه نه بیا تر ګرځم چې روسي خیاب دا چې په بریا مې غږ وکړه، ټلیفون یې فکر کوم قطع شو. فرزانه جانې، کوم د تاسو سره پاتې شم، دغه وضعیت په روحي لحاظ باندې په نجونو باندې حتما اغېز کوي. د روحي او رواني تکلیفونو په اړه راته ووایه، څنګه دي؟ ډاکټرانو ته خو لاسرسی کم ده، په کورونو کې د دوی وضعیت څنګه ده؟
ډاکټران ته خو په افغانۍ باندې افغانان مجموع کې رواني ډاکټران یا پیژني نه یا اصلا ورځي نه کنه. خو چې کله کومه نجلۍ په رواني لحاظ باندې ډېره زیاته ناروغه شي، نو بیا اتمن ورته وایي چې د پلاني په لور باندې پیریان ناستې، د پلاني لور پیغانۍ شوې ده یا لیوانۍ شوې ده، یا خدای خبر څه ورباندې شوې دي، یا خپل میړه غواړي کنه، چې داسې عجیبه عجیبه کارونه کوي. نو دا سه خبرې ډېر دي، دا څوک نه وایي چې پلانې انجلې په ډیپریشن اخته ده، پلانې انجلې ډېره خونجیګره ده، ډېره خفه ده یا مشکلاتو سره مخ ده. لاند وایي چې پیرای به پیناست وي، چې جندانو به وهلي وي، چې نه پوهېږم دا ولې داسې کارونه کوي، چې دا ولې زدوره ده، چې هغه چندان د اخلاقو انجلۍ نه ده. هغه به په حقیقت کې د خپل ژوند لپاره خفه وي، هغې به هیلې خاورې شوې وي، هغه به وایي چې مثلا زه ولې داسې شوم کنه، اول زه وم، ما په ډېر شوق په ډېرې علاقې باندې درس ویلی، ما په مکتب کې 15 کاله د لیاقت امتحان ورکړه، همدا چې بل صنف ته به لاړم ما به ویل چې زه به اتمن ډاکټره کېږم، زه به استاده کېږم، زه به د پوهنتون استاده کېږم، زه به یو څوک جوړېږم بالاخره، او زه به داسې یو څوک جوړېږم چې پلار به په ما افتخار کوي که نه، مور به په ما افتخار کوي، زه به له ډېرو ځوانانو نه مخکې کېږم. او تر ډېره مثلان هم تشویقولم، همدا به یې راته ویلې چې سل ځوانان دې په تا پسې ونه رسېږي، د ما لور تر ټولو تکړه ده. او زموږ په وخت کې خو ښه وه، موږ کولی شو چې پرمختګ وکړو، مثلا تر دولسمه مکتب وه، پوهنتون وه، ماستري وه، ډاکټرا وه، هر څه مو هم کولی شو. نه چې زه ډېره کوچنۍ وم، ما به همدا ویلې چې هغه ده زه بیا ډاکټرا وایم، زه ډاکټوره کېږم. او کله به چې د شاوخوا ماشومانو د کاکا زامنو ولیدلم، بیا به هغوی را باندې ریشخند وهي، ویلې به چې هغه ده او فرزانه وایي چې زه ډاکټوره کېږم. یا زه په هغې وخت کې د ډاکټرا موضوع ما اوریدلې وه کنه، ځکه زما پلار کابل پوهنتون کې وظیفه درلودله، نو دې موضوع سره ډېر زیات مخ وو چې ماستري ده، ډاکټورا ده. خو د دوی لپاره دا شی بیخي او نه پوهېږم څه شی وه، وایي به چې دا په اروپا ستور کېږي او نه پوهېږم څه شی کېږي، خو سره زه چې خو ناممکن شی نه وي که نه. یعنی زما یوه هیله وه، مګر دغه نجونې داسې یوه هیله نه لري چې کله به زما خیر دیږي. زه چې موږ چې کله ماشومان وو، چې کله به مکتب ته لاړو، استاد به له موږ نه پوښتنه کوله، ته غواړې چې څه شي؟ چا به ویل زه ډاکټره کېږم، چا به ویل زه انجینره کېږم، چا به ویل زه پیلوټه کېږم که نه، چا به ویل زه ژورنالسته کېږم. خو نجونې خو مجموع کې به ډاکترانې ډېرې وي، نیمه یې صنف به ډاکترانې کېدلې،
مګر اوس چې کله خپل شاګردان نه پوښتنه کوم ته غواړې آینده کې چای شي زه د ټولو راته یو جواب اوس په دې نو کله مکتبونه شته چې موږ به چی شی شو چې مکتب نه دی موږ به موږ نه به چای جوړ شي یا ځینې سینې چې بیا ډېرې سیاست لږ ښي وي که نه یعنې لږ وایي چې زه یو شی به شم بیا دوی وایي چې زه اوس په دې هغه قرآن کریم به حفظ کړم حافظه به شم یا به زه دیني درسونه ووایم بل شی خو نه شته
مننه فرزانه جان
خامخا نجونې له ډېرې زیاتې روحي شکنجې سره مخامخ دي همدا پخپله یوه روحي شکنجه ده چې زه ورته وایم ونجلۍ درس ووایه زحمت وباسه در ته وایي زه استاده چې درس ووایم نو چی شی به شي
مننه کور ودان فرزانه جان بیرته در ترګرزم رستی خبرې په دیوار ما بریجانی که تاثیر ته وایست د ډاکټرانو د کمښت پاړه باندې خو سنځي پر خپل ځای دی په ټولنې کې د افغانستان په سویل کې په ټوله کې د ښځو دا چې څوک په طبابت کې کار کوي یا لبخانه پاتې دي د هغوی په اړه ستاسې په څیر باندې سوداګرې چې دي د خلکو د عامو خلکو فکر نظر څنګه دی طالبان خو بندیز لګولی نجونې نه شي کولی ښوونځیو ته لاړ شي خو هم خلک څه وایي دې بندیز سره څومره مخالفت ښیي او دا چې ډاکټران نشته دا تر ټولو لویه ستونزه ده یو سړی خپله ښځه ډاکټر ته وړي کلینیک کې ښځینه ډاکټر نشته څه وایي تعلیم ارزښت ورته ورځي نه ورځي کله افسوس کوي چې کشکې دا نجونې تللی وي دلته اوس یو ښځینه ډاکټره وایي چې زما ښځه ورغلی وي داسې څه فکر د عامو خلکو ترمنځ شته
مننه فریدا جانې بلې او بالکل او ورځ تر بلې مر وخت تیریږي ما چې شپې ورځې تیریږي چون شاید اول احساس نه کېده او اوس لکه ډېر د کمبودۍ احساس کېږي زموږ نارینه زموږ شاوخوا عام خلک عام وګړي کله تایم چې ډېر فوکس ما په نارینه وو باندې بخش تور باندې هغوی ورځ تر بلې همدا دی خویندو د خپلو لورانو د دې تعلیم د استعداد د سړی او هغه کمبودۍ چې په خاص ډول دی بخش حد کې احساسېږي دوی هم احساسوي چون اول نه کېده اول دی مثال لاس کار نه کوي چې داسې دی اوس دی داسې بل چې شاید د امریکاني مثال جر مثال خپل د بدلون تغیر کې دا مثال د قسم شته نیول دی شاید به مکاتب شروع ست خدای چې دا ورسره بل کړونه کې ویش دی یې ورسره بل ورسره بل دوی د دې چې کوم کوم بډیان ویني بخش تعلیم کې بخش صحت کې د چې دا خپل لوران او د خپل شوزو د خپل مند او قند او دا به سرپرستی چې ویني دا د کوم ارمانونو چې خاورې سي دي دا د کوم روزمره مشکلات سره مخامخ دي ډیر افسوس دي ډیر خفه دي ډیر یعنی په ډیر څه مثال ډیر کوشش کوي اته ډیر فنونو مجرمه مشاهده نه چې د دمدو لوران په سر هغه چې مخکې خوند ویل چې اقتصادي حالت یې شو کنه غوښ خارج ته داړې پام دوه خاطر باندې وې خپل هغه خپل محیط ته وسېدو بدل کړي چې ورته چې ولې په دوه خاطر چې افغانستان کې تعلیم تاسو نه زده نجونې لپاره په دوه خاطر اولاد اندې په خاطر لاړ ډېر خلک هم دا سپېژ نه چې تعالی افغانستان ته ډېر خلک د افغانستان نو واقعا دی ډېر ارمان کوي ډېر افسوس کوي دی ډېر خواهان دی ډېر خواهشمند دی دی ډېر کوشش کوي په پټو په ښکارا ډول سره چې دا د نجونو مکتبونه شروع شي د دې ته تعلیم تحصیل کې دا ورکول څه خو یو بل څه هم زموږ نه نه زموږ عامه ګډ په ښکارا داسې نه کوله د په ښکارا خپل واه نه سپورته کول تر ډیره حدا پورې چې دا وایي ډیر حدا پورې چې مان دلی دې زو سر نه سو لاړ کوم زموږ په فارم دا کار دی تر ډیر حدا پورې زموږ حدا د عامل ایبان چې هغه هم ډیر خو هندم دوی د چې مثال ډیر څه څه د چې دې په طبقه یو ناس مثال مکاتب ته شو هغه دې کوم په شریل مثال لري هغه چې خدای ته ویل دی هغه نس اظهار ولې نس اشکار کولای ځکه په غوی باندې ورکم بندیز لګیدل دي چې دا سو وايي په ټولنه کې په مکتب په مسجد کې د یو شعار ورکی یا دی هته یو اوس په مسجد کې په و د تیارې کوم سو وايي موضوع وايي غوی تل کیږي غوی زورول کیږي غوی تحدید کیږي یعنی نه پلا تاسو کولای شئ نه یو ملایمان څه تاسو کولای شئ نه یو کلی مشر څه د پیمان نه یو بل بل څه راکې اته موږ تاسو ټول چې هر څه کوته ډیر هغه پرې موږ پښتې مخفي دي موږ په ښکاره ډول تاسو لواز نه سپورته کولای خاص ډول د نجونو د تعلیم تحصیل ته
فکر کوي ته حل لاره به وي چې طالبان عام خلک بل اخره قانې کې ورته وای چې د خسته کړو ته اجازه ورکړي خځې پریږدي چې کار وکړي فکر کوي عام خلک به وتوانېږي طالبان ته دا قناعت ورکړي کنه همدغه ستونزې چې تاسو یادونه وکړه دا به همداسې پر ځای وي
تقدر تايما زموج طالبان رمج دي ترموج بس انت طول بحاسة شفيش واقلنات الزوات من لاري ذكر زادع كل شخص نزاد السوايم زموج طالبان رونا هم عم داسي ورونا مدين عم داسي دي خوين دي مين مولي سيوي دي دام دي سيه مشكلات ولا كبالا عم داسي مثال دي انتدير هادا بوري خواهان دام دي دي چي يعني كذوايا ومچه اسمو دي فيش استاسي بخش دار لا رسي اغوية عم داكم دي ساسي چوزي ساسو متاي ساسي اغاف عم دي طولون عم دي جامع كي وسير عم داسي کنا دي اغوية هم احساسي جو اکن دا خراب کار دی شکار نه دی د نجیم تعلیم تاسو په دمر باندې روز دین تاسو خپل کېدل یاستن او بخښه تاسو په ډیر مهم بخښه د شوز په اړه ډیر مهم بخښه هیڅ څوک ای کله ګور واری او دا څه سره کومه نه چې د دې میرمن یا خور یا لور مریض دی پوز کړه تاسو د زنانو په شوبې کړي مدنه ته بوز دی به هم اکن دا شاسره ډیر مخامخ سی دی په ډیر کوم دی تاسو کړی خو زمور اما گری از دوای ما کچیری دی خپل اما گول پخلو باند لازم نیولی نو داش دی دی رتی دی تحدید دی دی مشتاق مخمقی زه فکر نکوم کچی د اسلام داس روان وی دی چې زمور اما گر دی پتن د کال کچی وونه سایفرای شاته څنګه دلته څنګه ځکه چې نورم داستهونه ستای او نور طالبانونه هم په هر څه کې چې کله پر استخلاصي خدا چې د نور بخمی چارواکو لا سوهن دی ام د غوی نور قانونه دی مالته چې بخښه خبره اساسي بخښه لا نه دی اساسي طرف لا نه دی ټول شانت لا تدو خبره تر شاه نو خبر دی نور قانونه دی نور کې دی مستلمونه تاسو په اجازه هم دی چې خپل کتاب چې موږ مشنه ما غي هم لري هغه پښت خبر دغه پښت پیل اصل اصل خپل تر دی ویني دا چې بل څوک نه غواړي دا څه وسی دا نور کفان دا پلان گزاري کوي دا
من نه کور ودان شبد نجانې ساسي روسي خبري اورم تاثیرات وایس کوزیت انداسې دوام وکړي دا د اوس په پانتون کې وای او پانتون باندې لاند وخت پاتې چې فارغه شوی وای دومره کلونه په کور ناشته یو کتم کار دې کړی دی خو لکه څنګه چارتیا و زده کړې دې کړی وای هغه سینې دی ستاله لپاره دغه وضعیت څومره زورون کوي دی او کدا وضعیت دوام وکړي ستاسو مين څه تاسو څه کوي
او خیان چې کچیر ته دا وضعیت اته اقل اوس خو 15 کالای وته نشته کچیر ته 2 کالای نور هم وځي چې څه ځان ته فکر کړم د ما سره چې په هغه مکتب کې انجونې وي په زرګونه انجونې وي یعنی هغه انجونې به څومره نه هیلې شوي وي د ما سره یو ځای دا خو ټول راتلونکی خراب شو په همدې ته ورته په بل مکتب کې په بل مکتب کې د دې سره هغه انجونې چې هغه وخت تر شپږم صنف کې وي بیا پورته شوي د هغوی راتلونکی نو واقعیا چې دا ډېر د راتلونکي لپاره خطر دی داسې نه موږ کولی شو چې په علم سره ټوله دنیا هم ورانه کړو هم آباده کړو نو هیله ده چې خدای پاک مهربانه دی بیا هم د موږ د حکومت څخه هیله ده ان شاء الله چې موږ د پاره ښوونځي پرانیستي او به تاسو وکولای شئ چې خپل ښوونځي ته لاړ شئ خپل زده کړو ته لاړ شئ خپل هیواد جوړ کړو د هیواد یوازې موږ د ورونو هیواد نه دی دا موږ د ټول هیواد دی په دې خاوره موږ ټول حق لرو او دا حق نه یوازې موږ په خاوره لرو خدای دې له موږ ته د اسلام له لحاظ هم حق کړی دی او زه هر بار د خبره یادونه کړم چې موږ د حکومت څخه غر پښون ازادي نه ده غوښتي یوازې موږ هغه ازادي ترې غوښتي چې موږ ته اسلام کړي په کوم کتاب کې نه دی لیکل شوی چې علم یوازې په سړو فرض دی هغه ته ویل چې علم په عام په علم په هر مسلمان فرض دی نو که چېرته دوی وایي چې نه په ښځه نه دی نو په دې معنا چې ښځې مسلمانان نه دي دلته دې ته نه دی ویل چې په سړو فرض دی او په ښځو نه دی مسلمان یې ښودلای دی نو هیله ده چې ان شاء الله سږ کال د موږ حکومت باندې خدای جل جلاله په زړه ډېر رحم او بوا چی وي او یو رقم د دوی په زړه کې د انجونو د پاره د ښځو د پاره رحم پیدا شي چې په اخترای کې د دوی د پاره اخترای ورکړي په دې کې دوی ته وویل چې مثلا له تاسو زده کړو ته لاړ شئ کار ته لاړ شئ درس ته لاړ شئ وظیفې ته لاړ شئ او دغه یوه هیله ده چې همیشه زه کله نوی کال رسېږي ټولو ته همدغه دعا کړم او همدغه هیله لرم چې انشاءالله یوه ورځ پوران شي چې د په نوي کال کې په اختر کې دوی ته د په اختره کې دوی ته حق ورکړی شي
مننه کور ودان فرزانه جان لنډ ستاسې خبرې مې اورم
زه دا وایم ټول انجونو ته چې خیر کنن حالات په دې ډول دي مګر د عمر لپاره داسې نه پاتې کېږي مونږ متلونه لرو چې په تورې شپې پسې اسمان سبا راځي نو تاسو په خپل کورونه کې مطالعه وکړئ، درس ولولئ، څوک چې لاسرسی لري آنلاین زده کړې وکړئ، آنلاین مکتبونه ولولئ، انګلیسي زده کړئ، مختلفو مهارتونو نه کار واخلئ ترڅو چې وکولای شئ په آینده کې خپل ژوند جوړ کړئ. او په دې اړه مې نن یو ښه تشریح هم لیکلی و، نو پوهېږم وخت لرئ که نه. چې
مهرباني شته،
عنوان یې ده زه مرمرین انجلۍ، زه مرمرین انجلۍ، زه غورځېدونکې نه یم، زه ماتېدونکې نه یم، زه به دې تورو شپو ته نه وایمه، زه به سبا راولم، خیر که نن د منی پاڼه یمه، خیر که نن تر پښو لاندې یمه، خو ته به وګورې، زه به بیا زرغونېږم، زه به بیا غوړېږم، بیا به په خپل پیکي ګلان وټومبم، بیا به په پلک وخندم، زه مرمرین انجلۍ، زه ماتېدونکې نه یم، ته به ګورې، زه به بیا په میدان ځلېږم، زه به بیا درېږم، په نازک غږ به مې جهان لرزوم، زه به په شا واړوم بیا د مکتب بکسه مې، زه به په شا واړوم بیا د مکتب بکسه مې، په یوه دمه به ښوونځي ته ځمه، زه ستومانی نه لرم، ستړي کېدونکې نه یم، بیا به قلم را واخلم، پر کتابچی به لیکم د وطن د ازادۍ شیرونه، ته به بیا وګورې چې زه به په لوړ غږ ښکلې نغمې غږوم، زه مرمرین انجلۍ، زه ماتېدونکې نه یم، سترګې زما وګوره، دا د خاموشه ستورو راز لري، زما مسکا لکه د ګل پر مخ د باران څاڅکي، زه یوازې ښکلا نه یم، زه یو قوت یم چې خاموشي نړوم، زه په سکون کې انقلاب راولم، زه لکه د لمر وړانګه تر خپل منزله به رسېږم حتما، زه مرمرین انجلۍ، زه ماتېدونکې نه یم.
ډېره زیاته مننه کور دې ودان، په دې هیله چې په افغانستان کې نجونې بېرته وتوانېږي ښوونځیو ته ستنې شي، ښځې کار ته ستنې شي، او دا کوم بندیزونه چې طالبانو حکومت پر افغان ښځو نجونې لګولي لرې کړه شي، او لکه څنګه چې په نورو نړۍ کې ښځې هر ډول حقونو ته لاسرسی لري او ازادیګانې لري، په افغانستان کې دغه ازادۍ او کوم حقونه چې د اسلام په چوکاټ کې او د مدني حقونو په چوکاټ کې ښځو ته ورکړل شوي دي لاغوی نه برخمن شي. له تاسو قدرمنو ډېره مننه چې راغلی، په دې ورځ مو موږ سره خبرې وکړې، وخت مو پرېښوده. اورېدونکو، له تاسې هم نړۍ مننه چې پروګرام مو اورېده. ورځو د خپرونې په پای کې سندره ورو، همدې سره پروګرام پای ته رسوو. ښې چارې.